فرارف از بلخ. دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
در ازیات مننه سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د دې او ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته د افغانستان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د پیکینګ د طرحې هرکلی کړی. د کونړ ولی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابندي، او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې خپور شوی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته رسنیو ته استول شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد با په دې غونډه کې د واشنگتن په استازیتوب وبخښي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگتن په استازیتوب حاضر و. طالبانو ویلي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ ولی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابندي. عبدالستار میرزاکوال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلسدري کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې دا اوس دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي او زه باوري یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ ولی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ ولی همدارز ویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو په فعالیتونو کې کموالی راغلی. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبې په ورځ په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تیر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې وژل شول. د بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو بل برسیرن ټپي دی. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته لرسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو برید وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده، هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر رارو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
پسیمه که ده ازادهی راژیو ده خبریال در راپور لمخه پورسته یو چوکلونه که په هرات که ده شیعگانو پر سو جمعتونو انتحاری حمله شویدی. هم در از په کابل او نور ولایتونو که هم شیعگان ده داعش په حملو که پنخه شویدی. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي او د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14مه نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیه په ګډون په ګڼ شمیر هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غځېدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریې د اتکلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. هغه پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل موږ په ډېر قوت سره د اوربند درناوي غوښتونکي یو او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو هم مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. دا هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. او د روسیې یو ډیپلومات وروسته له هغه له بلغاریا ووت چې د دې هیواد لوی څارنوالۍ د هغه لخوا د جاسوسۍ د فعالیتونو په اړه څیړنې پیل کړې. دا ډیپلومات د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د روسیې د سفارت له نهو سکرتارانو څخه و چې د محرمو معلوماتو د راټولولو شک پرې شوی دی. دا خبره د بلغاریا د څارنوالۍ دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. د دې روسي ډیپلومات نوم نه دی ښودل شوی. د اعلامیه له مخې روسی ډیپلومات په منظم ډول د بلغاریا له جګپوړو چارواکو سره لید کاته کول او په دې کې هغه چارواکي هم شامل و چې د بلغاریا، ناټو او اروپایي ټولنې پټ معلومات ورسره وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ، له هغه نه مخکې پام وکړئ، د نن ورځ د دې خپرونې لنډې خبري مجموعې ته. د افغانستان جمهوري ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پوستو د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې وکړې چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله راولې ده. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ورین د کرښې په اوږدو کې د راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بې له شکه چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدل ستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس څنګه د تصویر له اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي. یو نرمی انداز کې مقابل کې د ځواب وګوري. دلته اوس همدا پالیسي ده بندې لار مخته ځو او وخت هم دا ده چې دې کار له لاس واخلي او کوای نخلي ډېر بور به ډېر بد عواقب به ولري او په زیان به ورسېږي. او موږ به انشاءالله دې نه وروسته د پی انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي.
افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو دا هڅه د یک شنبې په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه. خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دوړو لورو ترمنز جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستانی پوځیانو پر نړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځای چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو شونځیو او روغتون لګیدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس سال ته ختمه سوې ده، خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره خبرو کې په وقفه یي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د وشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د وشتل سویو هاوان ګولیو شمیر سلګونو ته رسیږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمیر سیمه ییز خلک له خپل کورونو بې ځای سوي دي، خو دقیق شمیر یې ونه شو.
ځین حالات دي، خلک بېځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې د سامرک دا خلک د خپل ځګون نه بېځای شوي دي، ځکه دوه ورځې باندې جنگ وو. وضعیت نو دا خپلوانو کې راغلي دي، نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته چغسر ته حتی نیمرا ته رسېدلي دي. دغه د سر سرپناه مشکلات دي، د خوراکي موادو مشکلات دي، دغه ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کول ازادي راډیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمړنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډیری سرحدي سیمې له تیرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو شاهدي وې چې ډیری اوسېدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه سیدلیدې. ورستای ځل د وژې اسمبلې په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکښې وژل سوي او شپږ نور ټپیان سول. هغه مهال د کونړ چارواکو ویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل سوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر اوو ورځې دونه خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع پاتې ده چې هغه نړیوالو رسنیو ته کتنه ده. صفی الله ستانکزي د لویدیز مطبوعاتو ته کتلې دي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلي عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي واړی نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنۍ لګښت 15 میلیارد ډالر کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې دی او افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلی چې د اتلس کال مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري، څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکان له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي، د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حقجو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختې او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکو بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. تمه وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوی چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبه او چهار شنبه ترسره کېدله، خو اوس د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملیټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کیدله. د چارواکو هم په موسکو کې بدې موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو یوازینی لار خبرې دي. په دوه خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملیټری ټایمز لیکي کله چې د چین په قربتو بین الافغاني ناسته ترسره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په اوومه واتمه د قطر په قربتو په یو بین الافغاني